گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د اندونیزیا د محمدیه عالمانو ټولنه وایي د افغان خواوو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار ده. زه اسمت ساروان یم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونو واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیواله ډلې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې د پلټنې غوښتنه کړې. د ازادي راډیو مشرتابه افغان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې او پاکستان کې وی ایالتي محکمې د هغه کس د ازادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وارسټ جورنال د خبريال په وژنه په مرګ محکوم و. بشپړ خبرونه. د ټاکنو د ملاتړ نړیواله ډلې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دغه ډلې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوسف رشید د استازو د ټاکنو په برخه کې د افغانانو د حقونو پیاوړی ملاتړی و. په خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان د ټاکنیز سیستم د پیاوړتیا لپاره د ښاغلي رشید دوامدار ژمنتیا تلپاتې او په هیواد کې دننه او بهر د درک وړ ده. دوی ویلي دا ناوړه برید دا په ډاګه کوي چې افغانان هر ورځ له څومره ننګونو سره مخامخ کیږي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول. طالبان وایي د برید کې لاس نه لري او حکومت هم د برید د څېړنو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روختون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د ده په خبره بي ویزه حالت تللی دي. امرالله صالح نن په یو ټویټ کې دغه راز ویلي. د طالبانو د تحریک مرستیال ښاغلی برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز ته هم ورغلی چې د ترهګرو روزونکي وهڅوي. د ښاغلي صالح د ادعا له مخې برادر د پاکستان حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر نه هم کړی ده. طالبانو تر اوسه د ښاغلي صالح د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د دوی د دوهې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره ښیي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرستی مشر دیزی سندلر ښاغلي غنی ته یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غږی د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولس ته رښتیا او واقعیتونه ونشي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. دیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال کې په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او درسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د ازادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی و. دغه محکوم کس احمد عمر سعید شیخ نومیږي او د ازادېدو خبره یې مدافع وکیل کړې ده. د سند ایالت عالی محکمې د پاکستان د سترې محکمې هغه حکم رد کړی چې ویلی و سعید شیخ دې په توقیف کې وي. شیخ د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پیرل د وژنې په پیښه کې برائت ترلاسه کړ خو د پیرل کورنۍ د دغه حکم په وړاندې دعوا ثبت کړه. اوس د شیخ مدافع وکیل غوښتنه کړې چې موکل یې باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي. د وال سټریټ ژورنال د جنوبي اسیا د څانګې 38 کلن مشر دانیل پیرل 2002 کال کې کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته سر ترې پرې شو. هغه د اسلام پاله افراطي جنګیالیو په اړه په یو راپور کار کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړې ملشي په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندیو برید کې لاس درلود. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. او په نړۍ کې د کورونا ویروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کرسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیلې پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونه انسانان دا مهال تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا ویروس بېلابېلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا ویروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یوه بل انسان ته د لیږد وردی. داود افغانستان سیمی او نړۍ وروستي خبرونه.
زمو شاخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې، اندونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیث علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له نامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخنۍ ژوند ګواښي. د اروزګان اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
تو ګوره خپل ماشومان مې دوغو سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. څلور بجې او اووه دقیقې شوې. د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا وایي که افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ یې منځګړتوب وکړي. یوسف کالا دا خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړې. د ملي مصالحې عالي شورا له قوله د محمدیه علماو سازمان رئیس ویلي اندونیزیا په افغانستان کې روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د اندونیزیا په خوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیه علماء او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمان چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړ مرسته وکړي. خاغلی کالا چې اوس مال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوریو وغواړي چې د سولې خبرې په اندونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر مسؤلانو سره هم کتلی دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي که افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د اندونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي.
مګزین لري د کوربتوب دپاره د خبرو د مذاکراتو او پالي وخت کې بیا په څنګ کې د اوترفون سره د کاري د اسانولو دپاره همکاري و. بیا لکه دا حملې په امتیاز کښې وه، خو بیا علاوه د هغې نه چې ملګرتوب خبره د دواړو جانبو دا خبره وکړه، خو دا یې ورسره وویل چې هغه د دواړو جانبو زړه ته ضرورت لري، د موقع ته ضرورت لري.
د ملي مصالحې عالي شورا له قوله اندونیزیا په افغانستان کې د روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د اندونیزیا د محمدیه دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کوي چې دواړه لوریو راتلونکي پاړاو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې کیږي خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. که څه هم د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه د دینی عالمانو سازمان رئیس یوسف کالا هیله ښودلې چې د خپلو وړاندیزونو په اړه به ژر مثبت ځواب ومومي، خو د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې له مخې یې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. افغان حکومت په دې برخه کې اندونیزیا یو ښه مرستندوی یاد کړی دی. طالبان هم د اندونیزیا د نوی وړاندیزونو په اړه څه نه وایي. خو موده وړاندې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو ځای د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل شوی. طالبانو دا هم ویلي چې د سولې په خبرو کې به د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ منځګړی نه وي او یوازې قطر یې د اسانچاري په توګه یاد کړی چې هغه به هم د دواړو لوریو په مخامخ مذاکراتو کې ګډون نه کوي. اندونیزیا د امریکا، قطر، جرمنی او ناروې په ګډون د هغو پنځو هیوادونو په ډله کې هم دی چې د افغانستان د سولې پروسې څخه څارنه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر خبریالانو ورستیو بریدونو شزینه خبریالان اندیشمنی کړی دي. په دې ورستیو کې د څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمیر شزینه خبریالان وای د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندیشنه لري. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستۍ امنیتي پیښو او د ژورنالیستانو وژل کېدو شتینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې یې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانۍ دندې ځای پرېږدي. بهشته وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویرې کار کوي.
بریدونه بېخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بېرته په خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوه هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بېخي کار کوم او یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو یا دوه ځلې ورځم. ډېر ته د اجازه نه لرم چې لاړه شم راشم.
اغلی ارغاندوی که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریال ده چې وروستۍ نامنیو یې ذهني ارامتیا اخیستې ده. اوروج له رویټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرې حساب کیږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي بالای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرامه وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیښمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستر لاسته راوړنې لرو د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هیڅ سیاسي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالیستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستۍ یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 21مه په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې عمله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو دې پیښو ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړي، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربېره د ښځینه ژورنالیستانو او خبریالانو شمېر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبریالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبریالانو سره هېڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبریالان نه پوځي یاندیا او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبریالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبریالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که ته هم د کورونې چار وزارت د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی او انعکاس رادیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هره پیښه کې د یوه کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړه تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د خبریالانو ژوند ته د ورپیښو خطرونو په باب د دوی اندېښنې مو په دې راپور کې واورېدې چې فریبا ظاهر وړاندې کړ. په هلمند کې د خلکو اندېښنه، په هلمند کې او بخښې په اروزګان کې د خلکو اندېښنه، په اروزګان کې خلک له دې درک اندېښنه لري چې ماشومان به د پولیو په وړاندې واکسین نشي او په دې خطرناکې ناروغۍ به اخته شي. دوی له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزنډ ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل لسیمی څخه د اصلي رادیو خبري پراپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزړند واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې سي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپلو ماشومانو سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتونه ساتونه لار وهلې، هغه وایي په رسنیو کې د ګوزڼ د ناروغۍ د ګواښ او د ماشومانو د واکسین د اړتیا په اړه اورېدلي، او له همدې کبله یې اوږده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ور ورسوي. اوس ما ته ګوره، خپل ماشومان مې د هغو سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساعتونو ساعتونو مزل مې وکړي.
د اروزګان بل اوسیدونکی کریم الله په اروزګان کې د پولیو د نویو پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا که د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي، د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اروزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېر 1.5 کال راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جومات په جومات هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیفالدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا 1,24,000 ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس دومره خطرناک دی چې په یوه ورځ کې در 100 کس اضافه کسان دا وایرس وخته کولی شي. ماشومان موږ غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین ته اجازه ورکړي که په اړه طریق کې وي، که دوی د هر ګوند سره مشکل لري، که د وزارت ستامل سره لري، که د WHO سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کښې وضعي کې چې مونږ دغه اورګان سره مشکل لرو، واکسین به وزارت ستامه واخلي، بل اورګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس مونږ ته هغه ته هم نه معلومېږي چې دوی مشکل په کوم ځای کې دي. مونږ چې دوی سره خبرې کوو وایي دا زموږ د قلات وتلې خبر ده، دا زموږ د مشرانو کار دی.
ښاغلی بارک وایي په 2000 میلادي کال کې په اروزګان کې د ګوزڼ ناروغۍ 45 مشکوکې پیښې ثبت سوي دي چې له جملې 4 مثبت سوي دي. د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډېره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکول سوې، خو وسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د دې ډلې ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل روغتیایي ادارې کولی سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جومات په جومات ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګوزڼ ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي، نو په ګوزڼ ناروغۍ نه اخته کیږي، او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ شاوخوا 45 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګوزڼ ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور هله سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې
د دینیز د کلوب د مدرسې کې شاوخوا 450 کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینیز زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینیز د کلوب د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلوب لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غي علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
خو ډېر خلک چې د لیدې کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته کولای ته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نه سوی کولای چې خپل زده کړې وکړي. اوس د لیدې ان شاء الله زمينه برابره ده که چیرته دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولای شي سلاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمينه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي، او په دینی برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردانو ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونی دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 انجونی دي او باقی هم الکواندی.
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داس محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
د نورستان مرکز پارونه او ماول سوالی ته له ناامنو سیمو کړه شوی کورنۍ وای سور ژمی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کیږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویو ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دی رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. خپلوانو ته ځي کېږي لس کس یو کور نه نیول کېږي او بسته څوک چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو قسم نه نیول کېږي.
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا درې سوه او دېرش مهاجرین دي. ورغې رسان کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کښې هم راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ سختوي وروره زموږ نمونه نه دي کښې په دې کښې.
په نورستان کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو امیر ضیاءالله
مونږ خو عظمت خان ته خپل الله شاهد ده نغدې پیسې هم ورکړی دي. نو کله به نور به مستحق پیدا کېږي کله به دا پیدا کېږي بلبل پیدا کېږي. مونږ د الله په نیز باندې مسؤول یو. وظیفه په غاړه ده په ایمانداري سره دغه وظیفه سرته رسو. د دېو تقریبا پنځه شپږ فامیلو ته مونږ دوه دوه سوه ډالر مونږ دې ته ورکړی دي. عظمت خان راغی او که بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو. طبیعي چلند په کښې مونږ چا سره نه کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته یې په خپل وخت مرستې رسولې او که څوک ترې پاتې وي هغوی دې ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول که هغه واما ولسوالۍ کې که حتی د موږ د کامدېش کشتوس ورونه سې بریکوټ نړۍ ولسوالۍ خواته وتلی ده. موږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو. نو که چېرې ته ورسره ارتباط لرې او تا سره به ارتباط کړی ما خواته یې ولېږه چې زه دلته عمر مهاجرین را وغواړم د هغې په مخ کې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې درې زره کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمېر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورونا د کریسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارده ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کریسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کورونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونې ناروغۍ د دوو نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه خپره شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نه شي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکې ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ ړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایرس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمېر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر یې دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نه شي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خپریږي او اوس د 6% ټیسټونو نتیجه مثبته خیژي. چارواکو دا نه ده روښانه کړې چې په دې فیصدۍ کې څومره د کورونا نوي پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅې کوي چې د کورونا دوې نوې بڼې چې ژر خپریږي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی یې وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خپرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کېږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس چې 4:30 دی، د لنډو خبرونو نوبت دی. اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ادارې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومو وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د په خبره بي ويزه حالته تللی دي. امر الله صالح نن په ټویټر دغه خبرې وکړي، خو طالبانو تر اوسه د ښاغلي صالح په دې خبره خبرګون نه دی ښودلی. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د آزادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدلو او غونډو ډډه وکړي.
زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانو د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د سباند شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم 800 میلیون ډالر په ملکیتونو لګولې دي. د دې راپور پر اساس د نظربایف خپلوانو اسری او لوکس اپارتمانونه او کورونه خسی دي. نور سلطان نظربایف نږدې 3 لسیزې له 1991 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د دې هیواد واکمنو. په دې اړه د ازادي رادیو د خبرت مرکزی څنګه د راپور مهمې برخې نوریاس نوری اوروي.
ازادي رادیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 250 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ مېرمنې مایرا کورمانګالیوا ترمنځ د مالکیت پر سر دعوا ده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یوه لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دیناره میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشره لور دریغه او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورنو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازنی واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزي آسیا د چارو څېړونکي وایي یو سیستم چې پر قبلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هېوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوستی او د بې پولې خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هېواد ته 105 ځای ورکړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خداسې کم جرأت کې د غرض د چار سوګ پټه کوو کوندي به ځان غلای کوندي.
ولی کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانو مې وایي، پټ چې مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدي. دوا مې وایي خلاص سي سخري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې وارده ونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل، څراغ له پلار اعصاب خراب پسې ویول، په سر باندې دې جوړته سر روانې ما په بیګ بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت کدي هر چاله لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهی او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې مور د چکل غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان ویخوي،